مننه ستاسو څخه را شمهینده او زدي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې د افغانستان ولسمشر وی اداري فساد تر ډیره حده مهار شوی دی. نن جمعه د زمري اسد 19 د اگست لسمه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
له مدني ټولنې او له علما کرامو نه له میرمنو نه ټول نه غواړو چې د شریک سي. دا د یو فرد کار نه ده، دا د یو بنسټ کار ده، دا د یو ملت کار ده.
د افغانستان ولسمشر وویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی، ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت باید په اداري فساد تورن نه سي. د سولې ولسی حرکت لزګونه غړي نن جمعه له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې خپل ورستي غونډه وکړه. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل چې نن به دوی له کابل مزار شریف ته پلي روانېږي او له ځان سره د سولې او یووالي پیغام لېږدوي. د سولې د ولسی حرکت د فرهنګي چارو مسؤل عبدالملک همدرد له خپل غونډې وروسته ازادي رادیو ته وویل د سولې دغه کاروان چې له هلمند را پیل شوی او تر کابل پورې پلی لاره وهلې ده، په تیره یوه نیمه میاشت کې په کابل کې د سولې په تړاو غونډې او اعتراضیه ناستی وکړی. دوی په کابل کې د افغانستان په جګړه کې د شکیلو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پرلتونو وهل او له ټولو لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. پرون په هرات ښار کې به چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 تنه نور ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه مازیګر 5 بجې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په وسیله سوې ده. د وی په ټپیانو کې یو شزه او دوه ماشومان شامل دي. شغلی فرهاد ویل د چاودنې هدف یو پخوانی قبندان وو. د دې چاودنې هدف په شینډن ولسوالۍ کې د سیمهیزو پولیسو پخوانی قمندان مولا امیر و چې هغه په چاودنې کې برسیران ټپي شوی دی. له بده مرغه د څلورو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. په هرات کې دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې په همدې ورځ د دې ولایت د اوبه ولسوالۍ د امنیت قمندان له یو برید څخه روغ ووت. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې چاودونکي مواد د امنیت قمندان په رینجر موټر کې ځای پر ځای سي و چې چاودنې یو سره تیری برسیران ټپي کړي او بل چا تازیان نه دی اوښتی. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اژانس ته یو پاکستانی چارواکي کړې ده. جرمني خبری اژانس د دې پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه داخل شوی په حواله ویلي چې له 2015 د کال څخه پاکستان پر ډیورند کرښه د وسلولو د تګ راتګ نه مخنیوي لپاره د نیمه پوځي ملیشو تر شلو زیات نوي کنډکونه جوړ کړي او روزلې دي. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 ملیشه سرتیري د ډیورند پر کرښه د ځای پر ځای کېدو لپاره روزل سوي دي. جرمني خبری اژانس د یو بل پاکستانی چارواکي په حواله ویلي چې د دې ملیشه سرتیرو نیمایي برخه روزل سوي او ځینې یې له مخکې ځای پر ځای سوي دي. جرمني خبری اژانس وایي د افغانستان دفاع وزارت پر ډیورند کرښه د پاکستانی امنیتي ځواکونو د زیاتېدو په اړه په احتیاط عکس العمل ښولی. په راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرچینو په حواله ویل سوي چې که چیرې دغه اقدام د وسلولو حرکتونه کم کړي مثبت دی، خو یادونه یې کړې چې تر دې مخکې دغه ډول اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا پلان لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د امریکا فضايي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځمې په ورځ په دفاع وزارت کې د وینا پر مهال وویل، هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلولو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو. نوموړي زیاته کړه، په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل مهم عنصر دی. زموږ رقیبانو لا د مخه فضا په یوې احتمالي جنګي سیمې بدله کړې ده، او دا ګواښ به د امریکا متحده ایالاتونو ته ګزار ورنه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا لاسبری واوسي او دا کار به وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیټې پرون پر خپل ټویټر ویلي، په یمن کې هغه روغتون چې زموږ د ټیم لخوا یې ملاتړ کیږي، له 15 کلنۍ څخه د کم عمره 9 ماشومانو مړي ترلاسه کړي. دغه راز د 150 ماشومانو په شمول 48 ټپیان هم ورورل سوي دي. راپور نوې دغه ماشومان د ساده ولایت داهیان سیمه کې په یو بس کې روان و چې بمباري ور باندې سوي ده. د هوسی یاغیانو د روغتیا وزارت ویلي چې په برید کې ټولټال 43 کسان وژل سوي او 16 تنه نور ټپیان سوي دي. د سعودي په مشرۍ د سیمې د سنی هیوادونو یو ائتلاف له تیرو 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو هوسی یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کوي. هوسی یاغیان د یمن د پلازمینې صنعا په شمول د دې هیواد د شمال پر لویه برخه کنټرول لري. د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 10,000 کسان چې ډیری ملکیان دي وژل سوي دي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د وروستیو موندنو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2016 میلادي کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د وی فعالې د مرګ مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې هغه تبصره چې روانه میاشت په عام ډول خبره سوي ویلي، او ګول سفر مراد واچي له ازادي راډیو سره یې هم منظمه همکاري کوله، د هغې د ژورنالیستیک او د بشري حقوقو اړوند کار په تړاو د ولسمشر سفر مراد نیازوف د حکومت لخوا ونیول سو. د کمیټه وایي د ترکمنستان حکومت باید د مرادو د مړینې په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي، د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي او د هغې د حیثیت اعاده وکړي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت په یو اعلامیه کې ویلي، د ملګرو ملتونو موندنې تاییدوي چې د اوګل سفر مرادو مړینه سیاسي انګیزه لري. مرادوا د 2016 میلادي کال په جون میاشت کې د پولیسو لخوا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې ونیول سو، ورسته له دوو نورو فعالانو سره چې یو د هغې ورور وو محکوم سو. د بشري حقوقو ډلو ویلي چې دوی د ناسمو تورونو له کبله محکوم سوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي په قراردادونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ډېر ټکي په پام کې نیول سوي.
هیچ قرارداد تدارکاتی ما بدون اطلاع دادن به تمام سطوح دولتی باید از امکان پذیر نیست.
برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د دغه شرکت د پروژو په لګښت کې د 4 میلیارد افغانیو د حساب کتاب په اړه معلومات نسته. په غزنی کې د وروستۍ جګړې په اړه هم معلومات درکوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د چین او روسیې د ګواښونکو اقداماتو په وړاندې فضايي ځواک جوړوي.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated on-orbit activities that could enable them to maneuver their satellites into close proximity of ours.
تخبرونی په دوی منی مای کی 219 پروګرامونه خبرو ده هر ماشوم لپاره او کور کله. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې دي. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د اداري فساد مخه تر ډیره حد نیولې ده. محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د ادارې په کانفرنس کې د وینا پر مهال د اقتصادي ودې او شفافیت پر زیاتوالي او د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. خو د افغانستان ځینې اقتصادي څیړونکي وایي د فساد د لویو دوسیو لرونکو کسانو په وړاندې لا هم اقدامات نه دي سوي. تفصیل له اجمل انه.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونه د ملي تدارکاتو د ادارې په یو غونډه کې وینا کوله، ویل په افغانستان کې فساد تر کنټرول لاندې راغلی. نوموړي ټینګار وکړ چې شفافیت رامنځته کول یو ملي اړتیا او تعهد دی، او د څو محدودو کسانو په خاطر باید یو لوی ملت د فساد قرباني نشي. ولسمشر په ځانګړې توګه په دولتي قراردادونو کې په شفافیت کې د زیاتوالي یادونه وکړه. ویل پوخا قراردادونه د کار لپاره نه، بلکې د پیسو لپاره د څو تنو قراردادیانو ترمنځ لاس په لاس کېدل. خو د ده په وینا د تدارکاتو کمیسونه ولي شورا وتوانېده چې د دې کار مخه ونیسي. ښاغلي غنی د اداري فساد په وړاندې مؤثرې مبارزې لپاره د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړه. ویل چې په دې برخه کې شته کمزورۍ باید لرې شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې خصوصي سکتور باید پیاوړی، خوځنده او د قانون سره سم رامنځته شي. نوموړي د قراردادونو خپراوی د شفافیت د زیاتوالي لپاره یو اصل وباله.
نشر قراردادا یک اصل است.
ولسمشر اشرف غنی وایي د قراردادونو خپرول یو اساسي اصل دی. له دې وروسته زموږ هیڅ تدارکاتي قرارداد په ټولو دولتي او ولسي سطحو له خپرېدو پرته امکان نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی عالمانو، مدني ټولنې او د خصلو ټولنو وغوښتل چې د اداري فساد په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر همدارنګ ټینګار وکړ چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ د ډیر لوی توپیر د کمولو لپاره باید کورني صنایع او تولیداتو ته وده او لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په تیرو څلورو کلونو کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. ویل چې د ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 میلیارد افغانۍ سپمولي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دې ادارې له رامنځته کېدو مخکې ډېرې پراختیایي پروژې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله ځنډېدلې وې، خو د نوموړي په وینا د دې ادارې په رامنځته کېدو ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزي وایي دا چې د تدارکاتو په برخه کې پراخ اداري فساد موجود و. ولسمشر اشرف غني وغوښتل چې دا بهیر تر خپلې څارنې لاندې راولي. ښاغلی حافظي وایي د همدې لپاره د ټولو وزارتونو تدارکاتي چارې پارک یو واحد مرکز تر څارنې لاندې راغلي. نوموړی وایي دا ښه اقدام دی، خو تر اوسه پورې د افغانستان په اقتصادي وده کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کېږي. ازرخ شافیزی وایي د دې لپاره چې د افغانستان ولسمشر د تدارکاتو لپاره ډیر وخت نه لري چې ټولې 400 پاڼې یا 500 پاڼې دوسیې وګوري، نو اړ دی چې یو بل چاته یې وسپاري. اوس هغه دویم کس چې دا دوسیې ګوري څومره ژمنه او متحد دی، دا نو خدای تعالی ته معلومه ده. ښاغلی حافظي زیاته کړه چې تمه وه حکومت به د اداري فساد پر ضد تر دې ډیر جدي ګامونه واخلي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو په وړاندې چې د اداري فساد په لویو دوسیو کې ښکیل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزي زیاتوي له بده مرغه د نړیوالو سازمانونو د څیړنو پر بنسټ افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
عمردل چې د افغانستان ولسمشر د ملي تدارکاتو اداري کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر ډیره حده کنټرول شوی دی. بلخوا د افغانستان برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د دغه شرکت د پروژو په لګښتونو کې د 4 میلیارد ډالرو حساب کتاب څرګند نه دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي کومې مرستې چې د دغه شرکت په نامه شوي او د لګښت واکې یاد شرکت ته ورکړل شوی حساب ورکولو ته تیار دی. حکومت هم راستي چې له برېښنا شرکت سره د مرستې په نامه یو شمېر بهرنۍ مؤسسو او یا یو شمېر نړیوالو بانکونو کړي، د لګښت واکې هم له هغو سره وو او حساب ورکول هم د هغوی کار دی. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل په دغه مرستو کې هغه مرستې هم حساب شوي چې نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو یې یوازې ژمنې کړي خو تر اوسه افغان حکومت ته نه دي ورکړي.
برښنا در مدیریت 4 میلیارد دخیل نموده. یگانه پولی که برښنا
دوبویل برښنا شرکت د 4 میلیارد ډالرو په مدیریت کې دخیل نه ده. کومې پیسې چې برښنا شرکت پرې مستقیم مدیریت لري هغه له یوې ولسوالۍ نه تر بلې او له یوه ښار تر بله د برښنا د پراختیایي پروژو لګښت دی. د مالی وزارت چې د برښنا شرکت په نامه د پروژو لپاره د مرستندوی پیسې اخلي، مونږ یوازې د پروژو د پلي کولو د سار مسؤلیت لرو. مونږ هیڅ فزیکی پیسې نه لرو.
ټول پښمن مستقیم فزیکی هم نيستا.
خاغلی غالب وویل لمونږ سره تر 2000 میلادي کال پورې د یو شمېر نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو لخوا د 1.8 میلیارد ډالرو یوازې ژمنه شوې، او کله چې د برښنا شرکت په نامه انتقال هم شي، د لګښت چارې تر ډېره د بهرنیو مؤسسو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا اته میاشتې مخکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې ویلي و چې برېښنا شرکت باید د $4 میلیارد د لګښت وضاحت ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې غړي باري سلام سره له دې چې د برېښنا شرکت د لګښتونو راپور یې قناعت بخونکی وباله، خو ویل چې اوس هم په دغه شرکت کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید لرې کولو ته یې هڅې تیزې شي.
پیشرفت شده اما کافی نیست. پروسه توضیح میدهد. یعنی پروسه
د موبایل پرمختګ شوه خو کافی نه ده. د میترونو د توضیح پروسه له پخوا راهیسې جنجالي وه او اوس هم ده. د شرکت د حقوقي جوړښتونو تعدیل اوس هم د برېښنا د خدمتونو له قانون سره سم نه ده. همدارنګه د فروشاتو پالیسي او د برېښنا شرکت ګڼ خدمتونه چې باید د برېښنا شرکت د خدمتونو د تنظیم له قانون سره سم وای، په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
د یی قسمت پیشرفت نشده.
خو د برېښنا شرکت وای چې د برېښنا د تولید، واردولو او متوازن توزیع لپاره یې لنډمهاله، متوسط او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او شته ستونزې به په وار سره یوه په بلې پسې هوارې شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له آزادي راډیو واورئ.
د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو له تیرې شپې راهیسې جګړه روانه ده. ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو ته دغه راز ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اووښتې ده. د ولی ویان رسنیو ته ویلي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي او دوی نه دي توانېدلي چې خپلو اهدافو ته ورسېږي. حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیم تماس کې دی له غزنی. تاثیر صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ جګړه پای ته رسېدلې ځکه چې مخکې د خال خال ډزو ژغونه اورېدل کېدل.
سلامونه ګران همکار، تاسو ټول د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه جګړه چې تیر شپه د شپې شاوخوا دولس بجې پیل شوې وه او د سهار تر اوو شپږ نیمو بجو پورې ډېر په شدت سره دوام وکړ او اوس هم جګړه خال خال دوام لري. شاید تاسو اوس هم د ډزو ژغونه اوري او لیدونکي هم اوري. کله چې ما د امنیتي ځواکونو سره یا هم دولتي چارواکو سره خبرې وشوې، هغوی ویل چې په ښار کې جګړه کنټرول شوې ده، خو د ښار دغه ښاري کمربند چې کوم ده په هغه باندې اوس هم جګړه روانه ده او خل خل ډزې کیږي.
تاثیر صاحب، د جګړې د تلفاتو په اړه څه ویل سوي دي؟
کله چې ما څه شېبې مخکې د امنیا قومندانۍ ته زنګ واهو، له بده مرغه چې ځواب یې رانه کړ، خو کله چې ما د ولایت له ځینو چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې تر دېرشو پورې وسلوال طالبان په دغه جګړه کې وژل شوي دي او اووه امنیتي سرتېري هم ټپیان شوي دي. دوی ویل چې په دغه جګړه کې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه دا چې د دې په خبره باندې چې د طالبانو ځینې اوانه نه دي او د ولسي خلکو په کورونو باندې لګېدلي دي. خو کله چې ما ځینې عیني شاهدانو سره او یا په ساحو کې ځینې خلک دي هغوی سره د ټلیفون په اړیکه باندې خبرې وسوې، هغوی دا هم ویل چې ځینې هغه پوستې چې د ښار کمربند کنټرولي هغه کمربندي پوستو باندې ځینې پولیس وژل شوي دي او یا هم ځینې تسلیم شوي دي او هغه پوستو ته ورونه چول شوي دي. نو طبعا که ورونه چول شوي نو بیا هغه پولیسو ته مرګ ژوبله رسیږي. تازه جزئیات تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې ځکه نه دي راټول شوي یا راکړل شوي چې تر اوسه پورې هم د ښار خلک په کورونو کې بند پاتې دي او څوک وتی نشي.
تاثیر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې حمله پر کومو مرکزونو شوې ده دقیقا؟
یو خدای چې د ښار په ټولو کمربندي پوستو باندې بریدونه شوي دي. پی آر سي ده، د ښار ځینې نور پوستې دي په هغوی باندې. خو د دې تر څنګ چې ډېره شدیده جګړه وه، هغه د ښار په امنیه قومندانۍ باندې وه چې دغه جګړې دغه د ښار چې دا کوم اوانه نه اوانه هم لګېدلې دي، دغه تلفات هم له دې وجه کېږي چې ډېره شدیده جګړه پر کمانډانی باندې او نور پوسټو باندې مستوی ده.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر و چې په غزنی کې د رواني جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. تاسو هم د دې جګړې د ډزو ژغونه اوریدل ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، خو دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی. د بلی ویند رسنوی ته ویلي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو د وسلوالو حمله په شا تمبولی دي. تاسو ازادي رادیو ته غږ یاست.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو ځینې سرتیري وایي چې وسلوالو طالبانو ورباندې ټول لارې بندې کړي او دوی په یو کم کې محاصره پراته دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو دغه کلابندو سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې د دوی په یاد ولسوالۍ کې یوازې یو کمپ د ولسوالۍ ودانۍ او بازار په لاس کې لري، خو نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه سرتیرو غوښتنه کوي چې دغلته دي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وسي او اضافي سرتیري دې ورته واستول سي.
دلته پوسکی مستی نشته، نو دلته موږ کراته کراته وویل د چورا پولیس درست ګمان شي، مثلا امنیت ملي ګمان شي.
څومره وخت کېږي چې رسېدګي نه کوي؟ دې نه مخکې زموږ یو څه پوسکی درلودلی، هغه څه په کوم باندې هغې نن حکومت کړی شي. خالي دا کام په ورسوالۍ په شاوخوا ټول طالبان کې
وزارت پورې دغه پیشنهاد کړی تر کلوردوره چې نن ته باید منظم عملیات شروع شي. دغه پولیس ته پرسونل ولیکي، امنیت ملي ته پرسونل ولیکي، اردو ته ولیکي. دا خو پرسونل غواړي وروره، چې بعد موږ پوسټا ځای په ځای کړو، دلته خو ناپوهه غواړي. څومره پرسونل موږ نه لرو، دا خو دغټه جغرافیه دی، ته خاص اورزګان نه دلې چې یو غټه منطقه دي. دا غوښتنه زموږ هر مشول شوي دي چې د پوسټ نه چې وروره دلته باید عملیات شوري، چې بعد هغه عملیات هغه پخوانی پوسټ کې څه په څېر دي. ټول
دغه سرتیري وایي په ولسوالۍ کې له ولسوال او امنیت کمانډان څخه نیولې هیڅ دولتي مامور هم شتون نه لري. یا سرتیري غوښتنه کوي چې اکمالات ورته وسي او خوراکي او غیر خوراکي توکي دې ورته وروړل سي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي هم ورته څرګندونه لري او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي محمد حنیف حنیفي ازادي راډیو ته داسې وویل.
طالبان په لاس کې دي او کمپ د ولسوالۍ محاصره ده او بازار بند دی، خلک تګ راتګ نه کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیواله مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالی نه سوه. د ملي دفاع وزارت مسولین بیا د سرتیرو دغه خبرې ردوي او وایي چې یادې ولسوالۍ ته یې وخت پر وخت اکمالات کړي او په خبره یې چې اوس هلته وضعیت عادي دی. د یاد وزارت سرپرست ویان محمد ردمنی شازادی راډیو ته داسې وویل.
داسې چې بعض خلکو وایي هغه څه نه دی، موږ هم اکمالات د شپږ میاشتې هلته اجرا کړی او هم اوس زموږ الوتکې یعنی چورلکې هلته ځي په طور متداوم خپل اکمالات کې. نه پوهېږم چې ولې بعض خلک فقط غواړي چې په تلیفونو کې ځان خوښ کړي.
په خاص اورزګان ولسوالۍ کې دغه کلابندو سرتیرو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ورته هیڅ اکمالات هم نه دي سوي او اوس یې ټول خوراکي توکي خلاص سوي او وچه ډوډۍ خوري. دوی زیاتوي چې په مورچل کې ورسره وژل سوي او ټپي ملګري هم ورته په میاشتو پراته وي، خو اکمالات یې نه کېږي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د هر ماشوم لپاره اونیس پروګرام هم د دې خبرونې یو برخه جوړوي. اوس به فرشته جلال زیره ته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان او یمن کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په اړه د امریکا د پوځ کړنلارې ته کتنه کړې ده. دا مقاله پاول پیلر لیکلی او په دې پیل شوی چې په وروستیو دوو لسیزو کې له نړیوال تروریزم سره مبارزه د سمندر د پورې غاړې په هیوادونو کې د امریکا د ټولو پوځي ماموریتونو اصلي دلیل بلل شوې ده، خو په زیاتو مواردو کې د مبارزې نړیوال تروریزم د کمزوري کولو پر ځای پیاوړی کړی دی. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د امریکا پوز لولس کلونو راهیسې په افغانستان کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په نوم پوځي ماموریت ترسره کوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د لیکوال په باور په پاکستان کې تغذیه کېږي جنګیږي، خو په اصل کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په تړاو د امریکا هغه دښمن چې نړیوال اړخ لري د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش دی. د نېشنل انټرست د دې مخالې لیکوال په پای کې لیکلي، له داعش سره په دښمنۍ کې طالبان ګټور تمام سوي. په وروستیو کې طالبانو په جوزجان کې د داعش وسلوالو ته زیات تاوان ورساوه. د مقالې لیکوال وایي په جوزجان کې د داعش وسلوالو د جګړې د شدت له امله ماته وخوړه او په دې ماته کې پیسو رول نه درلود. وال استریت جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر کاروبار د امریکا د هوایي حملو د موثریت په اړه مقاله خپره کړې او سرلیک یې دی: د طالبانو د قاچاق د کمولو لپاره د امریکا هوایي حملې ناکامې شوې. په مقاله کې لیکل شوی چې د امریکا پاو له نهو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو هوایي حملې کوي، خو نه دی توانېدلی چې د مخدرو موادو سوداګري ته چې طالبان میلیونونه ډالر ورباندې ګټي جدي تاوان ورسوي. وال استریت جورنال ته د وینا د ملاتړ لپاره د امریکا د پوځ ارقام هم خپره کړي دي. د امریکا پوځ ویلي چې د طالبانو د مخدرو موادو د تولید پر تقریبا 200 مرکزونو یې حملې کړي دي. په دې حملو کې وسلوالو طالبانو ته تقریبا 46 میلیون ډالر تاوان رسیدلی، چې د وال استریت جورنال د دې مقالې په حواله د هغوی د ګټې څلورمه برخه هم نه ده. امریکایي چارواکي باور څرګندوي چې وسلوال طالبان د خپل لګښت 60% د مخدرو موادو له قاچاق ترلاسه کوي. خو وال استریت جورنال په دې مقاله کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل دا وینا هم خبره کړې ده چې وایي موږ هغه هدف ته چې غواړو نوی رسیدلی، خو پر سم لور روان یو.
د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل سیمه کې لیکلي، پرون په ځاځي او اریوب ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې و ملکیان وژل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: په لوګر کې د اوبو کموالی خلک اندېښمن کړي. نعمت الله عزیزي لیکلي چې د ننګرهار په زیات دولتي ادارو کې رئیسان حضور نه لري. دفتانی لیکلي چې په پلچرخي کې لسګونو بندیانو غذایي اعتصاب کړی. او عزیز خان توخي له هلمند لیکلي چې موږ د هلمند خلک له جګړې ستړي یو، سوله غواړو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې چوترې اوسېدونکو یم چې په لاندې ننګرهار ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د پاکستان کومي سفارتخانې دي او د مریضانو دپاره او د مشکلاتو دپاره مونږ ته پاکستان سفارتخانې ایزه لګي. په هغه ایزه کې ډېر زیات ستونزې دي، لکه ستونزې دا دي یو ورته کمیشن کار پیسې اخلي، بل ورته هلته مونږ نه 3000 اچانه 4000 اچانه 5000 اچانه پینځه. خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپونو چارواکي د دغه یزې په باره کې پیسې یا ټیکس یې ولګي، که 1500 وي، که زر وي، که یو نیم زر وي، هغه پیسې معلومه کی او خلک ورځي خپل مشکلات لپاره پیسې ورکوي او وسیزه ورته لګي. ځکه چې کې مریضان دي، کونډې دي، خلک ضرورت لري، مشکل لري. دوی چې 2000 د سره وي، درې راشي، درې وي، پنځه راکا. او د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې ما غږ اورېدلی وي او دغه مشکلات مونږ ته حل کړي. والسلام. السلام علیکم. زه عبد الوسیل کوزید زابل ولایت څخه تاسو ته سوالی خبر کوم. موږ سوالی شکل کې کوم دي دواوی چې د خپل خرڅې په کیږي نه غواړي تا دي یعنی نو څه نظم ده په هنده وزارت صدا هله چې موږ سوالی کې د مخبونو نو څه مخبونه یې یاد کړي چې کوم دي جو چې په مخکنی والی شرابل مو سوالی ته داوا ده مخرب وخت د وته ته کوم او مخبونه جو کوم خو هغه هیڅ کار نه دی کړی. السلام علیکم. سردار ولید جمعنا څخه وروره د هلمند کومبو فابریکا چې و د داوود بابا د وخت د شهر د وخت څخه تر اوسه پرې په حاله و نو اوس د سال د وخت بیا د کرپونی ستر وخت پرې هیڅ څنګه نه نو تاسو موږ کومبا په نیمه کې مات باندې شخصي شرکتونه رانیسي نو موږ له دا چې د کومبو فابریکا په حاله کې هلمند کې د هلمند ولایت ډیر زراعتي د کومبو ډیر زراعت لري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون د تدارکاتو ملي کمیټې په کنفرانس کې دا خبره وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. پرون په هرات کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. پاکستان په پا پم کې لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اجنس ته یو پاکستانی چارواکي کړي ده. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا په پلان کې لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د امریکا فضايي ځواک جوړ کړي. د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په بمباری کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. او د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د سر ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د سر اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2018 میلادي کال کې په توقيف کې د بشري حقوقو د یوې فعالې د مارک مسؤل دی. وګول سفر مرادوه له ازادي راډیو سره هم منظمه همکاري کوله. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com. د کندوز تخار د لوی لار مسافر او موټر چلوونکي وایي چې پر دې لار اوسم وخت نه وخت وسلوال راوځي او په خپل هدف پسې ګرځي چې دې مسلې خلک اندېښمن کړي دي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز تخار پر لوی لارې لا هم امنیتي ستونزې او ګواښونه موجود دي. هغه شمېر خلک او موټر چلوونکي چې د کندوز تخار پر لوی لارې هر ورځ تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر دغې لوی لارې د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب او سکون احساس نه کوي، ځکه وخت ناوخت د دغې لارې پر بېلابېلو سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشه کوي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. دغه خلک وایي چې دولت باید د دغې لارې په اوږدو کې غیر فعال امنیتي پوسې بیرته فعاله کړي او برسیره پر دې د نوموړې لارې شاوخوا کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاک کړي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. سخیدات او غیرت خان د کندوز تخار د لوی لارې امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ځینې وختونه وسلوال سرکونو ته راوځي، خلک درس پړي او دوی تلاشي کوي. دا د اوسیدونکو او د مسافرینو لپاره یو لویه ستونزه ده. زموږ غوښتنه بیا هم له امنیتي ځواکونو نه دغه ده چې د امنیتي پوستو په ډیرولو سره او د امنیتي تهدیدونو په له منځه وړلو کې په دې برخه کې ګام پورته کړي.
ښه صحیح وینو چې په 500 متري کې موټر زرې تلاشي کوي په اوسې ته سره ځي چې اورو هغه دولتي کسان دي چې مخالفینو ونیول اوسې وزن یې هغه وایي د موږ مسؤلیت نه ده، موږ ته بالا جاینا امر وسو منګ به اقدام وکاو. نو څه دوی اقدام کوي دغه پوسکی واسلی
د دوی په وینا چې پر دغه لارې امنیتي ګواښونه د کندز خان آباد په سیمو کې موجود دي، چې ډیری وخت وسلوال مخالفان د سرکې ناو دکان ادم خان، خوجه پسته، نیک پای، ملرغي، جرګزر، لودین او د باغ مری په سیمو کې د لوی لارې تر اوزی. محمدین او عرفان احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت نم وختنه داده چې د دې لوی لار قندز بغلان، قندز خان آباد، خصوصا قندز خان آباد لوی لار کې امنیت تل زر تامین کېدل خاطر 90% د لار طالبانو په ولکه کې ده او موږ له حکومت غواړو چې په دې راستا کې جدي توجه وکړي.
لارې مسؤلی نه دي ټوله لارې او هر لحظه چې وسلوال مخالفینو غواړي هر دغه چې وړي سرکو تر وتل شي خپل ټارګټ به ولې شي ځان سره او هر څه چې وغواړي کوي. هیله مدار چې دغه لار امنیت جدي وساتل شي.
خو له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم تر ځای د خلکو شکایتونه مني او زیاتوي چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعاله دي او برسېره پر دې د امنیتي ځواکونو ګرځنده ګزمې هم جریان لري تر څو کومه امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني وایي چې دوی په نږدې راتلونکو کې د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر نوې امنیتي پوستې جوړوي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی ځکه له څو کالو راهیسې مسافران او موټر چلوونکي پر دغې لویې لارې د شته نامنویو او ګواښونو له کبله شکایتونه کوي، خو د دوی په وینا چې لا تر اوسه پورې د دغې لارې امنیتي وضعیت ته په جدي توګه رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی خو تر دوغو پروگرامونو مخکې یو بهرنی مسأله چیړو. د امریکا مرستیال ولسمشر د دغه هیواد د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه په څرګندونو کې د روسیې او چین له اړخه د فضایي ګواښونو یادونه وکړه. امریکا پلان لري چې تر 2020 کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې اوریدلی سئ.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبې په ورځ په پینټاګون کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو او د جګړې راتلونکي ډګر ته چمتو اوسو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل یو مهم عنصر دی. مایک پینس وایي دواړه چین او روسیه د مځکې د مدار پر شاوخوا ډېر پیچلي تخنیکي فعالیتونه کوي چې کیدای شي دوی ته دا وړتیا ورکړي چې خپل سټلایټونه یا فضایي سپوږمکۍ زموږ هغو ته نږدې کړي او دا به زموږ فضایي سیستم ته یو بې سابقې خطر پېښ کړي. دواړه هیوادونه همدارنګه د توغندیو په هغه بڼه ډېر لګښت کوي چې هایپرسونیک بولي او په یوه ثانیه کې 5 میله واټن په داسې ټیټې ارتفاع کې وایي چې احتمال لري زموږ د توغندیو د دفاعي سیستم رادارونه یې ولوي. په حقیقت کې چین تېره اونۍ ادعا وکړه چې لومړنۍ هایپرسونیک وسیله یې ازمویلې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا برلاسي اوسي او دا کار به وکړي. د امریکا وسلوال ځواکونه دا مهال له پاوز سمندري ځواکونو، هوایي ځواک او ساحلي ساتونکو څخه جوړ دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جون میاشت کې د فضایي ځواک د جوړېدو امر ورکړ څو د امریکا پاوز وکولای شي فضایي ګواښونو په وړاندې چمتو اوسي. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د واشنگټن د اعلان ټکان ورکوونکی بللی و او تورې پورې کړی و چې امریکا غواړي په فضا کې د پوځي اقداماتو لپاره وسلې ځای پر ځای کړي. د امریکا د فضایي ځواک جوړیدل باید د دې هیواد کانګرس تایید کړي. دغه ته یو شمیر استازو لا دمخه د اضافي لګښتونو په اړه اندېښنه ښودلی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د کانګرس څخه به لومړنۍ غوښتنه د 5 کلونو لپاره 8 میلیارد ډالر وي. دا مهال د امریکا د فضایي دفاع ډېر فعالیتونه د امریکا د هوایي ځواک تر کنټرول لاندې ترسره کیږي. دغلته یو شمیر پوځي افسرانو ویلي د ځانګړي فضایي پوځ جوړول به بې ضرورته لګښت او بالاخره بې ځایه جګړو ته لاره هواره کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زه خفیری نغمه د آزادی رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منو دوستانو، آیا خبر یاست چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومان ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه کې ګول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کوم سن واده کول ماشومان له کوم ستونزو سره مخ کوي، ښه به دی چې یوه احصایه راټوایې چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کوم سن کې واده کړی دی.
موږ یو مطالعه ترسره کړ چې د کار او ټولنیزو چارو شهاده او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې، او د هغې په ترس کې په افغانستان کې د ماشومتوب ودونو په هکله دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده، د هغې په ترس کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت و د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونه په شکل د تحقیقاتي مطالعه ترسره شوه. د هغې په ترس کې معلومه شوه چې 2% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بعد پایلی چی دی کله تاسو ګرځي سروي کوي خلک ویني تاسو خپل څه لیدلی دي
بعد پایلی خو کوم تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیګو یو د تعلیم له نظر هغه ماشومان چې ودیږي هغه د تعلیم نه پاتې کیږي د ټولنیزو مسایلو په هکله تاسو پوهیږئ چې یو جلی چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسؤلیتونو او د سرګنۍ د مسؤلیتونو په حساب دونه چې لازمه ده وړتیا نه لري نو له دې امله اکثر داسې هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه بعد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستی حتی خبره تر طلاق او تفریقه پورې رسېدلې ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده د طبي له نظره تاسو پوهیږئ چې تقریبا 3.9% د تولداتو یا د زیږون اختلالات د هغه ماشومان په حق له دغه دي چې هغوی مخکې له 18 کلنۍ نه دوی ودیږي هغوی طبي اختلالاتو سره مواجه کیږي حتی 10% خطر د مرګ د همغې مور چې لا تروسه وړه ماشومه ده د هغه د پارازانی خطر هم متوجی یو 10.2% د ماشومانو چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي د هغه هم علت هم د ماشومتوب بدون دی
دا دود ولی زیات ده او په دومره ګڼ شمېر ماشومان موږ دي قربانی لرو
دا خو مختلف وجوهات لري یو دغه لاملونه نه چې موږ تاسو ورسره مخ یو غربت یا فقر اقتصادي فقر ده په دوهمه قدم کې موږ تاسو د بیسوادی او د ماشومانو د حقوقونو بی خبري نه موږ تاسو غږیدلی شو په زمن کې د ناسم رسم رواج یا دود او دستور نه موږ تاسو نو مخیستای شو ناامنی یا بی امنیتی بل عمل دی چې خلک د دې لپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ ده ناامنی ده او کېدای شي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کې هم موږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي
دلته موږ ډېرې ادارې لرو د دولت له ادارو سره یو ځای مثلا یونیسف ده کنه دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي البته کوم کارونه یې کړي ده څومره مثبته نتیجه لري
مؤسسه کملی دی کبنللی دوی هم مجبور دي چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د حل یا د پای ټکی باید کیږي چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی د یونیسف دفتر په ماشومتوب ودونو په هکله درې ځانګړي پروګرامونه لري یو دا چې په خپل تقنینی اصلاحات د منځته راتلو په خاطر په اصطلاح اشتهار او وکالت کوي تر څو یو قانون چې د عدلی وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی ده او دا قانون لا تر اوسه تصویب نه دی شوی د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته د عدلی وزارت لخوا جوړ شوی مونږ په دې هکله کوشش کوو چې د پارلمان وکیل صاحبانو چې هغوی د ملت نمایندګان دي هغوی ته دا اډوکسي یا په اصطلاح اشتهار او وکالت وکړو تر څو دا قانون تصویب کړي په دې قانون کې د ماشوم توب ودونه مطلقا منع دی او دې قانون 14 فصلونو او 1 اتمادو کې تدوین شوی ده او ډېر محافظتي مسایل دي چې د ماشومانو د محافظت یا ساتنې د قانون په نامه یادیږي
د خوغه قانون ده چې دا د کاغذ په مخ ده چې په دې کې د ماشومانو ودونه منع سوي دي کنه موږ او تاسو عملا څلرو چې هغه د خلکو په ځوان کې عملي سوي یو خو د قانون مسله ای
دویم قدم کې د یونیسف دفتر دولت سره په همغږۍ کې او نور شرکاو لکه ملي او بینالمللي مؤسساتو چې موږ د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی سیستم جوړ که د ملي په سطح ده که د ولایتي په سطح او یا وړې وړې ټولنې په کچه یې
څه وخت جوړ
موږ کار کوو ورباندې همدا اوس هم روان دي خو دولت نه هم زمونږ د خواست او تقاضا داده چې مونږ سره په همغږۍ کې د دې ماشوم ساتنې سیستم د تقوی لپاره همکار شي او د ماشوم ساتنې سیستم مونږ سره په همغږۍ سره مخته بوزي
بله څومره تاسو سره د دولتي ادارې همکاري دي په دې برخې کار سره
کار دوی مونږ سره همدا سروي یا استدی چې تقریبا دا مطالعه د می او جون د 2010 کال په ترڅ کې تر سره کړ هغوی موږ سره د همکاري وکړه، د قانون له نظره د عدلي وزارت موږ سره همکاري وکړه، او اوس دا سیستم د ماشومانو د ساتنې په هکله چې ده د کار ټولنیزو او شهدا او معلولینو وزارت موږ سره قدم په قدم په همکاري سره روانه ده، او امید لرو چې د دې پترس کې حداقل موږ وکولای شو چې د ماشومتوب د ودونو څخه مخنیوی وکړو. په درېیم قدم کې موږ د دولت نه دا خاص لرو او تقاضا هم ده چې په ټولنیز سکتور کې دوی په خپله بودیجه او فاینانسنګ وکړي، او د دې بودیجه د لرلو سره موږ کولای شو چې ټولنیز سکتور تر دې حده پورې تقویه کړو تر څو هغوی هم په دې هکله کار وکړي، او د دې ستونزې دپاره ته د پای ټکی نشي خود له حداقل کچه ټیټ راټیټ.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې د ماشومانو په کم عمر باندې د ودونو بدې پایلې مو لیدلې دي، کورنیو ته څه وایي چې دوی خپله څه وکړه چې خپل بچي په دغه لوی مصیبت اخته نه کړي؟
کورنۍ تر ډېره حده پورې ځینې ځایونو کې دوی خبر دي د دوی د بدې پایلې نه، خو متاسف
په ځان نه راوړي.
یو په ځان نه راوړي، دویم قدم کې دوی د دینی برداشت غلط برداشتونو لمخې یا د دود او دستور لمخې مجبوریتونه لري. مثلا همدا مطالعه چې د کار ټولنیزو وزارت ترسره کړه، په دې کې تقریبا 2% هغه کسان دي چې دا ځان باندې منلې دي، او 80% دې زه یو ضرورت بولي چې باید ماشومتوب ودونه وشي، حال دا چې 3% دې ته په اصطلاح بد کار وایي. دویمه مسله دا ده چې زمونږ په ټولنه کې د نکاح یا ودونو ثبتول یو عام رواج نه دی، خلک خپل ودونه نه ثبتوي.
دا به څنګه مخنیوی وکړي د ماشومانو له ودونو نه؟
یو د همدا لاملونو نه دا ده چې باید راجستر شي، ثبت شي نکاح یا ودونه.
یعنی که ماشومی بیا کوم قانوني جزا ستغه کوي
ته؟ روبرو شته دی، تاسو پوهیږئ چې ماشومتوب ودونه جبري ودونه دي، ځکه چې ماشوم د خپل رضایت اظهار نشي کولای او کامل اهلیت نه لري چې تعاقد وکړي. په خپل نکاح یا واده چې دا یو قرارداد دی چې د طرفینو ترمنځ د یو ګډ مشترک ژوند لپاره جوړیږي، خو چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندان نه، نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي. جبري ودونو په هکله دولت حکم کوي، ماده یې زما په یاد نه دی، ولی زما دونه په یاد دی چې اپس متوسط اجازه ده هغه چا چې دوی مجبوري واده ته چې د یو کال نه تر 15 کاله پورې اجازه ده.
ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه، کور آمدن.
ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ودونو پاکله د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې د کارکونکو عزیز الله خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خېچاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. آیا تاسو د خپل دوستانو سره ټوکی کوئ؟
مونږ اکثرا ملګرو او دوستانو سره ټوکی کړي هر ځای کې هر محفل کې.
د پیزای ټوکو بد عواقب څه دي؟
چې په هغه کې د سړي ابرو او عزت هم له منځه ځي، او څنګه څه خفګان هم منځ ته راځي که چیرته هغه ټوک چوک پر چا باندې وکوي، امکان لري دا کس د چا نه خفه شي.
څه ډول ټوکی باید وشي؟
ان داسې ټوکی وکړي چې چا زړه هزار هم نشي، هغه سړی خوښ وسوي، هغه مجلس خوښ وسوي.
درنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع بحث کوو چې خلک ولې ټوکی کوي، او دا چې ټوکی لیوي خو خلکو ته خوشحالي ورکوي، آیا بد عواقب هم لري کنه؟ په دې خبرونه کې د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
خو خوګوریدونکو خندا د ژوند مالګه ده، خو کدا غ مالګه زیات شي نو بیا ستونزې جوړوي. انسان په ژوند کې در چیز لپاره باید یو ځانګړی معیار ولري، او کدا معیارونه په پام کې ونه نیسي ښایي ژوند یې له ستونزو ډک شي. ټوکې، طنز او مزه هم ځانګړي حدودات لري، او کله حد تیر شي د ستونزو سبب کېدای شي. ټوکې او شوخي د خندا لپاره یوه وسیله ده. ځینې وخت د ډېرو ټوکو او شوخیو مزه تر ډېره وخته پاتې وي، خو په ځینو مواردو کې بیا د دوستانو ترمنځ د خفګان او آن د دښمنیو باعث ګرځي. د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه محمد وایي چې د خپلو دوستانو سره ډېرې ټوکې کوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
موږ اکثرت ملګرو او دوستانو سره ټوکې کړي هر ځای کې، هر محفل کې، خو بیا اکثرت وختو کې موږ خپل ملګرو سره آتی په ټوکې کې جنګ هم کړي. هغه خو په دغه نږدې ورځې کې چې موږ هم په دفتر کې موږ ملګرو او دوستانو سره ټوکې کوله، او را سره نږدې هم ناز د عزیز نوم ده، هغه پرون موږ سره هم ټوکې کوله. په ټوکې کې موږ یو بل سره شخړه وکړه، نو بیا آینده موږ سره په ټوکې نه کوي. خو زمونږ زړه نه هغه کېږي، بیا مر سره خوله اچو ټوکې کوو. داسې شل ده چې دا رښتیا خبره ده. هر محفل کې اوس موږ بعضې خلکو باندې لکه ملګرو دوستانو باندې یو نوم، اصلي نوم یې فرضاً مثال محمد یا فرضاً محمد ادریسي یو شی، نو هغه د کوم قواره چې لږ هغه مشابهت بې سره بیا ورته نومونه ږدو چې قواره ده داسې ده یو بل نوم. دا بالکل صحیح ده، موږ ځای کې خپل ملګرو سره دا کارونه کړي او کوي.
بې ځایه ټوکې د انسان قدر او ارزښت په ټولنه کې راکموي، او کوم قدر او عزت چې انسان د خلکو په زړونو کې لري هغه راټیټوي. د کابل د کارتینا اوسیدونکی شیر احمد لورایه راته داسې چوپه و رامخکاره شو، او ترې مې وپوښتل چې آیا دی د خپلو دوستانو سره ټوکې، شوخی او مزه کوي که نه. له نوموړي اورو.
ټوکې مې نه خوښېږي، په دې خاطر مې نه خوښېږي چې یو ورځ یو ځای کې ناست یو دوه دوستانو خپل منځ کې ټوکې کولې، نو هغه نه یو جنجال پیدا شو، یو جنجال جوړ شو، بعد له هغې نه ما
کله چې د ټوک او شوخیو حد او مرز مراعت نشي نو د کینې او کدورت باعث کیږي. ځینې وخت خو ډېری دوستان داسې فکر کوي چې دغه ټوکې د شوخۍ له امله نه وي، بلکې دغه ټوکې د کدورت او د شخصیت د سپکولو لپاره وي. دا چې څنګه ټوکې وشي او څو ډوله ټوکې موجودې دي، د غزنی ولایت اوسیدونکی سراج به راته ووایي.
ټوکې خو په عموم کې دوه رقم ټوکې دي. یو ادبي ټوکې دي چې په هغو ټوکو کې خلک خوشاله کېږي هم، او ډېر سوادار خلک یا باسواده خلک دغه ټوکې کوي، په دې کې خفګان ډېر وخت منځته نه راځي. او یو نورې شوخي ټوکې دي، په هغه کې د سړي ابرو او عزت هم له منځه ځي، او څه نه څه خفګان هم منځته راځي که چېرته هغه ټوک څوک پر چا باندې وکوي. امکان لري دا کس د چا نه پاسی کو. نن سبا ډیر زیاتې ادبی ټوکی په وړل کېږي یا خلګي کوي، په دې ټوکو کې څوک خپکیږي هم نه.
د اسلام له نظره مو هم د مولای نورالحق څخه پوښتي چې په اسلام کې هم ټوکو ته حد او مرز چا کنه. له نوموړي به واورو.
یو هغه رقم ټوکی چې په هغه کې اضافه ګویي کېږي، په هغه کې خنداوي راځي، په هغه کې اشغال د ذکر سره د خدای راځي، او یو هغه ټوکی چې د تام چې وسلې غواړي چې دغه اهل داسې یو خوشاله رقم وساتي چې په هغه کې افساد شریعت رانسی، نو هغه ټوکی ممنوع نه دي. مګر هغه ټوکی چې په هغه باندې یو نفر داسې خبرې کوي د حد څخه بیا ځای، او هغه نور باندې خاندي، بیخي کټ کټ خندای باندې کوي، پر خبرو باندې دونه خاندي چې خدای تر دې غوړ او تر هغه غوړ پورې د توام سره بلاړ شي، نو دا طبیعي خبرې ده په ګناه کې راځي. خو
سپینځل راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: ای محمد رسول الله، زه به جنت یم، زه به جنت ولاړ شم. داسې ویل: زه به جنت ولاړ شم. نبی علیه الصلاة والسلام داسې خندای ته به سم ورته وکړ: ته بس نه ما ته مطلق د غرشنه مترای معلوم سول نور نه. ویل: سپینځری خو جنت نه ځي. هغه ورخطا سو چې ای محمد رسول الله چاته وایي دا کار داسې نه خونونه کیږي. ورخطا سو بیخ نبی علیه السلام پوی داسره ډیر مایوس سو. نبی علیه السلام ورته وایي: تو کوم مسخره مې درسو؟ یعنی په حاله کې د سپینځر تو نه ځي جنت، بلکې ته ځوانیږي. ګور وجه ته هم تو کوي نه، او هغه چې خلک خندي هغه ته هم تو کوي. نو دا ټوکه نه ده حرامه، هغه ټوکه چې خلک خندي درته هم هغه حرامه ده.
قدر من اوردونکو، دا چې د ټوکو کول څنګه عمل دی، د خبرونه په دې برخه کې مدعا مخالکو نظرونه هم راخېستې دي.
عبدالبصیر اندړ د غزنی ولایت اندړ ولسوالی ټوکی خو خپل اندازه لري ادبی ټوکی خده انسان ته خوشحالي وربخي او خندا وربخي او داسې ټوکی چې هغه ادبی چوکاټ نه بهر وي هغه بد عمل ده خشونت منځ راځي او حتی قتل و قتل و خفګانونه او نور مشکلاتونه لوګو نه پیدا کیږي
شهلا صفیما د کپسا ولایت څخه زما په نظر تو کامل په یو حساب ښه دی او په بل حساب ښه نه دی ښه په دې دی که دوست خفه وي لږې وخاندی خوشحاله کړو په بل حساب په دې ښه نه دی چې بعضې کسان دي دېنه ډېره غلط استفاده حتی جنګ ته به مخه کوي ډېر په دې خاطر ښه عمل نشو ویلی او ښه م شو ورته ویلی
میں جاوید دا کارتینا اسیدین کہم ٹھوک خو خامل نہ ہوچ بزے نو دسے ہونی جب بزے ہوگا کی گو
درنو اردن کو هر ټولنه ځانګړي کلتوري قراردادونه لري. کچيري دا قراردادونه مراعت نشي نو بیلابیل ستونزې پاره ولاړې کړي. ټوکی او طنز د پښتني ټولنې د فلکلوریک کلتور ځانګړي برخه ده. دا چې د دغه برخې اصول مراعت څه ګټه لري که حدود یې مات شي ټولنې ته څه ستونزې راولاړوي. په همدې هکله زموږ همکارې مریم توخی د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې استاد امید افغان سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړو.
د ټوکو د شوخی یا د پدریک جوړته مزه وای د دې یعنی ضرورت ټولنه تشته کنشته
ډیر ښه پوښتنه تاسو د انسان هغه کوم ځانګړي فطرت یعنی ټولنیز فطرت ته تاسو متوجه اوسئ منګه په ټولنه کې هر څه اړتیا لرو ټوکی پټاکې او د شوخیانه ته هم منګه تاسو اړتیا لرو د اړتیا په اساس باندې د خپل ټولنه د خپل د ظرفیت مطابق سره دوی د خپل دی ټوکی پټاکی ادبیات سطح محتوای د تینی
یعنی څه ډول ټوکی باید ټولنه کې وشي
یو خدا د چې موږ تاسو ډیر آرمانی ورته فکر وکړو هغه آرمانی فکر کوو خو موږ وایو چې حتما باید ډیر په ادب او ډیر مثلا په ځای ټوکی باید وشي او دویم د دې چې مثلا موجوده حالات څه شی دی اصلا موږ مخکې هیڅ قالب نشو ورکولای چې د ټولنه په هن له منظر موږ تاسو اصلا اول خو لازم نه دی چې قالب ورکړو بل ډیر سخته چې قالب ورتوار کو یعنی موږ تاسو یو مرز لرو یو حد لرو حدود لرو چې هر څوک د خپل باندې د باندې پیږي یا وازنه لارې هم دغه د امام جعفر صادق خبر را پیاچ و چې خې انسان حق ده چې د خپل حد تو حق وپیژني او د بل چا حد او حق مراعات کړي نو دغه یو وازنه یو چوکاټ کیدای شي چې د موږ ځوانانو تاسو پنګیره ته خزه ته چې دغه شی ته متوجه وي چې دا مشکل حلېږي د خپل د ټولنې مابند کې یو سری میګارونه یو سری جارونه منګه تاسو لرو په نامه د اخلاق او بد اخلاقی دغه پټ کل کې منګه تاسو کومه نظر ویني چې ټولنه منګه تاسو وای چې کوم شی با اخلاق ده کوم شی با اخلاق نه ده یا بد اخلاق ده نو دغه چې منګه تاسو مراعات کوئ ټولنه هغه مرز هم مراتیږي
اګه خپل استاد دغه یعنی مرز که مراعات نشي دغه حد او مرز د ټوکو یعنی د اخلاق او عواقب سوی بد عواقب
اول خدا دا چې مثلا د فردی لحاظ د خپل شخصیت له لاس ورکو د خپل شخصیت هم ډیر سپک کاری نور ته ورو بیا نور منګه تاسو که سره آینده کې موږ تاسو کوشش وکړو چې خپل ځان ښه او با شخصیت وروخیو نو موږ تاسو د بل چاته په تور مسافرون مې او چا سره ټوکی کړی دی هغه د خپل ذهن کې د فکر لري چې دغه مثلا نفر چې ډیر مثلا مسخره ده نو نن که زه هر څومره ځان جدی وینې سم د خپل شخصیت مې هغه شواده او کوچنی شواده یا خراب شواده د فردي په سطح باندې موږ تاسو د شخصیتونه نور چاته ښه تصویر نه ورته ورکو ښه انعکاس نه ورته ورکو بل د ټولنیز رابطه یو علامه رابطه ده چې موږ تاسو نور خلکو سره وینې سو کڅه انفرادي رابطه یې کړه ټولنیز یا ګروپی رابطه یې بیا ورو موږ تاسو په آینده کې د خپل هغه ځانګړی ځای په ارتباطات یا مثلا په اړیکو کې هم له لاس ورکو دویمه خبره ده چې موږ تاسو بیا نور ځوانان اینه چې ولا مثلا دغه خو استاد و دغه رقم خبره وکړه هغه بیلګه اخلي له موږ تاسو سره دوی زیبل مجلس ته مثلا عینم دغه کار کې هغه مجلس کې دی بیا نو دغه هغه بدی اغیزی دی یا ناوړی اغیزی دی
هغه استاد څنګه تاسو توصیه کوي خلکو ته ځوانان ته چې ټوکی وکړي شوخیانې وکړي طنزونه وکړي
فوق العاده زه وایم تر سوچ کولای سي شوخي دي باید وکي بیا د بینه دا دوا باید فرق وشي شوخي منګه تاسو سل په سل ورته ارتیا لرو بیا د بی دي نه باید وکي هیڅ د شوخي ونه کې هغه مثلا رشاد دروغ ولري پتاه ور مثال زه دوا هغه بیلګه درته راوړم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو وخت سپینسری خزه ورته راغله ورته ویل چې زه د وخ می پکار داد او پیغمبر ورته ویل چې زه وخ نه درکوم دی وخ بچای درکوم او بار وباندې وسه هغه خزه ورته ویل چې دا تاسو خبر د وخر دی وخ بچای خو چیرې د ما بار وړایسي دور دیل شنه زه د دوخ بچای در کوم پوس نورې چا نه در کوم بیا درته د صحابه ورته ویل چې څنګه د خبر ورته کړل دوخ بچای خو دا و غټ وخ چې د وایدم دوخ بچای د کنه یعنی د دروغ ونه ویل کنه یعنی د پوس د واغې وختل چې او تب خوشي وسره وکي یا په تور مثال حضرت علی سره په دسترخوان ناس و د پیغمبر د خرمه چ خوړل د خسته حضرت علی خواته ورټیل کوله بیا په اخر کې ورته ویل حضرت علی ته چې تا خو ډیر خوړل دي د څنګه دومره دسه وګه انسان ته هغه حضرت علی ورته ویل چې ته خو لماس کا بتر وګه وی چې خسته و سره دي خوړل دي نو ګور دې شوخیان د صحابه ماینس کې د پیغمبر ماینس کې هم وی هم دا شوخیان د شوخیان وی چې اخلاق ته ضربه نه ورسوله ټولنه ته مثلا ضربه نه ورسوله یا نور ته مثلا تشویق قوم نه پوسه چې دروغ و یا مثلا دی بل شخصیت هغه کې ضربه ورته وارد کی یا مثلا شخصیت کوچنی کی
درنور دنکو دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه دوبریا لیوس